افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو پی وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي او ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکولو وړاندیز ته تیاری نیسي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د دې هېواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برېټانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله، وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رښتینې سولې یوه هوکړه چې د کابل حکومت او طالبان پکې ښکیل وي او هغه د دوی ترمنځ وي ترلاسه نه شي، له دې هېواد خپل ځواکونه وباسي، ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په افغانستان کې د امریکا 15 پخواني سفیران هم شامل دي، په یو ګډ بیان کې ویلي چې له افغانستانه په لوی شمېر د امریکایي سرتېرو وتل باید د سولې له یوې رښتینې توافق وروسته وي نه مخکې تر هغې. د پخوانیو امریکایي چارواکو دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي چې پکې په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو کمیدل او بالاخره له دې هېواده بشپړ وتل هم شامل دي.
ما با طالبا در پرنسیپ به یک موافقه رسیدیم سر 4 موضوع. موضوع تروریسم، دوم مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است، سوم مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم آتش بس کلی و دائمی.
په افغانستان کې وروستي تاوتریخوالي ته په پام لګڼو افغانانو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د حکومت خلاف جګړو او بریدونو ته دوام ورکړي. د یو بل خبر له مخې روسیه وایي طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف د روسیې تاس خبري آژانس ته کړې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې هوکړه به کله لاسلیک کېږي، او نه هم دواړو لورو دا رسمن تایید کړي چې له روسیې د دا ډول غوښتنه شوې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه او څو نور هیوادونه به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې د ضمانت کوونکو په توګه لاسلیک کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي او ماموتو په دې هېواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، او پر ټولو لورو یې غږ وکړ چې د خبرو له لارې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سهشنبې د ورځې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ تاوتریخوالی په دې هېواد کې د خبرو اترو له لارې د کړکېچ د چټک هواري اړتیا نور هم جوتوي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې په کابل، کندوز او بغلان کې د هغو بریدونو یادونه شوې چې پکې ګڼو ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبل اوښتي او طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې ملګري ملتونه د هغو ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د حکومت د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې اوړي، او په دې لړ کې په فاریاب کې د هغو عملیاتو یادونه کړې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ملکان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې له غړو هم غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خپلې مرستې جاری وساتي، او د تلپاتې او دوامداره سولې د هغو پرمختګونو ملاتړ دی وکړي چې دا مهال رامنځته شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. فرانسه د روان کال تر پایه ایران ته د تیلو د پیرلو په بدل کې د ضمانت په توګه د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکولو وړاندیز ته تیاری نیسي. دا وړاندیز په دې پورې تړلی چې تهران باید بیرته د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ژمنې عملي کړي. دا خبر رویترز خبري آژانس د لویدیځو او ایراني سرچینو له قوله ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان دې آژانس ته ویلي چې پر دغه کریډیټ لاین کار روان دی، خو لومړی باید هغه د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تایید کړي. هغه وویل دغه پلان هدف دا دی چې ایران بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي، او د خلیج د امنیت او سیمه ییز امنیت او هم له 2015 کال وروسته چې د شوي اټومي تړون اعتبار پای ته رسیږي و د وضعیت په اړه خبرې پیل کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا ټول له وخته مخکې وړاندیزونه په دې پورې تړلي چې ترامپ دغه معافیت ته اجازه ورکوي. تیر کال ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړونو او روان کال پر تهران بېته سخت بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په غبرګون کې تهران په دې وروستیو کې پر اټومي موادو د لګول شوو محدودیتونو له حد څخه تیری کړی او همې خبرداری ورکړی چې د دې تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، جرمني او بریتانیا د بندیزونو د اغېز د کمولو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې نکړي. د سپتمبر په 15 به چې سبا ده نورې سرغړونې هم وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وروسته تر دې چې د هیواد په پارلمان کې له یوې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د ایستلو په اړه مهمه رایه ګیري وبایلله وویل دی به له پارلمان وغواړي چې له وخته مخکې انتخاباتو ته رایه ورکړي. جانسن له رایه اخیستو مخکې ډېره هڅه وکړه چې د بریکسټ په اړه د ده د حکومت دریز ملاتړ وکړي، خو د ده د محافظه کار ګوند 21 غړي هم له مخالفینو سره یو ځای شول. د بریتانیا پارلمان پرون هغه مسوده چې د څو ګوندونو لخوا وړاندې شوې وه په 328 موافق او د 301 مخالف رایو په وړاندې تصویب کړه. دغه مسوده له اروپایي ټولنې له موافقې پرته د بریتانیا د وتلو مخه نیسي. دغه مسوده د غراز جانسن دې ته اړ باسي چې له اروپایي ټولنې وغواړي له دې ټولنې څخه د بریتانیا وتل د روان کال له اکتوبر څخه د راتلونکي کال د جنوري تر 1 نیټې شاته وغورځوي. بوریس جانسن چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا صدر اعظم شو، ژمنه کړې چې د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې دغه توافق یا پرته له توافق بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه وباسي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډېر برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د کابل چاپي خبرونه ته کتنه وکړو او دغه راز د پافانسان کې د سولې د روانو هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د کیدونکې سولې ته د یو شمیر لوړ پوړو امریکایي چارواکو له اندېښنو خبر شي. نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د سولې له یوې هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هېواده په زیات شمېر د امریکایي سرتېرو ایستل به په دې هېواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې ته لمن ووهل شي. د نهو پخوانیو امریکایي چارواکو چې پکې په کابل کې د امریکا 15 پخواني سفیران، د افغانستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی مرستیال شامل دي، د سه شنبې په ورځ یو ګډ بیان خپور کړی او د امریکا له حکومت یې غوښتي چې د سرتېرو په ایستلو کې د بیړه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلی دی. خلیلزاد هم د دغې هوکړې په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته تللی دی. کابل کې د حکومت له مشرانو او دغه راز له یو شمېر نورو سیاسي څېرو سره خبرې پیل کړې. نور تفصیل د اجمل ان رپورټ کې.
نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم پکې داخل وي خپل سرتیري له دې هېواده وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د پخوانیو امریکایي چارواکو په یو شریک بیان کې چې د سه شنبې په ورځ د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز خپور کړ ویلي له افغانستان څخه په زیات شمېر د سرتیرو ایستل باید له نهایي سولې سره تړلې وي او باید د سولې په یو رښتینې هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې. د پخوانیو امریکایي سفیرانو او چارواکو په دې بیان کې وړاندې راغلي چې د امریکایي سرتیرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک نه وي څو طالبان باور وکړي چې پوځي بریا ترلاسه کولی شي. په دې بیان کې زیاته شوې چې په زیات شمېر د امریکایي سرتیرو حضور د سولې د بریالیو مذاکراتو چانس زیاتولی شي. د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو دا شریک بیان همدارنګه وایي دا روښانه نه ده چې سوله ممکنه ده کنه. د دوی په وینا طالبانو د هغو شرطونو په اړه چې د خپلو نورو افغانانو سره پرې یو سولهییز جوړجاړي ته رسېدای شي روښانه بیانونه نه دي ورکړي او همدارنګه طالبان له نورو سیاسي ځواکونو سره د کار کولو کومه ماضي هم نه لري. دا خبرداري ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دواړه خواوې په اصولو کې پر څلورو مواردو یو توافق ته رسیدلي ښاغلی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره له کابله په ټلیفون خبرې کولې وویل هغه مسله چې د طالبانو سره پرې اصولو کې توافق شوی و هم د ترهګرۍ موضوع ده چې څنګه افغانستان کې له هغو سیمو چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي امریکا او همکارانو ته یې خطر پیښ نه شي. نوموړي د درې نورو مواردو په اړه وویل ښاغلی خلیلزاد وایي دویم شرایطو ته په پام د امریکایي سرتیرو کمیدل او بالاخره وتل، دریم د بین الافغاني خبرو پایله او څلورم هم بشپړ او دایمي ور باندې په دې مسلو په پرنسپ کې توافق شو. خلاصه دې رادیو سره د زلمی خلیلزاد لدی مرکی لا څو ساتنه و تیر شوی چې وسلوالو طالبانو په کابل کې په یوې درنې موټری بمی چاودنه او ډلې زبرید کې لک تر لګه شپاړس ولسی وګړي وژل او تر یو سلس زیات نورې ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه خصوصي ټلویزیوني شبکې تلونی اوس ته په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو سره د هوکړې د مسودې له مخې به له پنځو میاشتو څخه په کمه موده کې 15,000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني سرتیري د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي چې ډېری امریکایان دي. افغان حکومت دمګړې د دې پخوانیو امریکایي چارواکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې شرایطو ته په پام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته لا هم اړتیا شته. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت نه دی بدل شوی او د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او بریدونه دوام لري. خغلی صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامداره ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. موږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنې تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي. په افغانستان کې د امریکا د 15 پخوانیو سفیرانو په شمول د 9 پخوانیو امریکایي چارواکو د هر هغه اقدام پر ضد خبرداري ورکړي چې پکې کابل کې افغان حکومت لپاره غورځول شوی وي. د دوی په شریک بیان کې ویل شوی طالبانو ته د دې لار ورکول چې له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي. دې ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکلي چا سره خبرې کوي. خو دا پخوانی امریکایي چارواکي وایي افغانان د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوک د سولې په خبرو کې استازولي وکړي وټاکي.
و امریکا چې نه پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې د سولې لوي هر اړخیزې هوکړې پرته له دې هیواد په زیات شمیر د امریکایي سرتیرو استل به په دې هیواد کې بیا د کورنۍ جګړې پیلېدو ته لمنو یا به د کورنۍ جګړې سبب شي. د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام د نن ورځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې د طالبانو د وړمې شپې د حملې او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې د کابل ناورین پر افغانانو د طالبانو سولې گزار په عنوان په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو لپایل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی چې وروستۍ هغه په کابل کې په گرین ویلج حمله وه. په مطلب کې راغلی دی چې په دې حمله کې 14 تنه ملکیان وژل شوي او 1,000 نور ټپیان شوي او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د حملې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قوله لیکل شوی چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وژني او نه پرېږدي چې افغانان په آرامۍ ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردي خوشاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډیر امتیاز واخلي نو پر عامو افغانانو حمله کوي او دوی د غم په ټغر کې نه وي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د سولې له تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا درنګل شوی او طالبانو پر ډیری ولایتونو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. د سرمقالې لیکوالۍ کې پوښتنه ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی او طالبانو خونړیو حملو ته مخه کړې. ورځپاڼې لیکي دوی نه پوهېږي چې امریکا او طالبان د سولې هوکړه کوي که د جګړې. لیکوال پوښتنه کوي چې آیا کومپټ جوړ جاړې شوی چې وضعیت د خکېدو پر ځای ورس تر بلې خرابېږي. سرمقاله لیکونکي لیکي د طالبانو وروستۍ حملو ته په کتو شک کیږي چې ممکن امریکا او طالبانو په دوحه کې په اوږدو خبرو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله یې د افغانانو شاوخوا د دوه لسیزو ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبینو او دي چې دا خبره وکړی شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي لکه چې